بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1443 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدید میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له 14 او د 2015 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران د مخنیونکي ځواک زیاتوالی او د دښمنانو خام خیالۍ ته د ایران د پریکنده ځواب په اړه ده. بیا هم د ایران سیل نومي لړۍ نننۍ برخه در اورو، او ورپسې هم د حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د شپو ورځو په مناسبت ځانګړې مطلب اوریدلی شي، او د خپرونې په وروستیو برخو کې هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ د نن ورځې مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو زر ټکی. گلوبل پاور خبریز ویب سایټ د ایران د اسلامي جمهوریت په غوځي توان باندې مخ په وده وبللی. پاکستان له ایران سره د څلورمې سرحدي لارې پرانستل کېده د ستاینې وړ اقدام وباله. په افغانستان کې کابو 14 میلیون کسان د ملګرو ملتو مرستو ته اړتیا لري، او د لبنان لومړی وزیر وویل اسرائیل باید د لبنان له نیول شوي تر ټولو وروستۍ ساحې هم شاتګ وکړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شانته مې وروسته ګلوبل پاور فوجي تحلیلي انټرنیټي ویب پاڼې په خپل یو وروستي راپور کې لیکلي دي ایران د خپلو وارداتي تجهیزاتو لوړتیا او د ډول ډول فوجي تجهیزاتو تولید او د هغو پراختیا ته دوام ورکوي. زموږ خبریال د فارس خبری ایجنس له کوله راپور راکړی. ګلوبل پاور تحلیلي خبری سایټ د نړۍ د وسلوالو ځواکونو په تر ټولو وروستۍ رده باندې کې ایران د فوجي قدرت له پلوه د نړۍ له 145 هیوادونو څخه په لیست کې په 14 ځایګي کې راوستی دی. په دغه راپور کې د ایران د مځکني ځواک په باب راغلی دی. د ایران ځکنې ځواک د ډول ډول وسلو پراخه برخه په اختیار کې لري. د ایران سمندري ځواک هم له ګایډډ توغندوی بیړیو او ماکوګانو څخه برخمن دی. د توغندوی د توغندی وشتون کی چټکی کشته او ماکوګانو تر پام وړ شمیر د ایران په سمندري ځواک کې تر ټولو مهمه فعال برخه ده. د ایران داخلي صنایع په هر لسیزي کې لا زیات ایران د سمندري ځواک اړتیاوي پوره کوي. دا ډرونز یونټ له پلوه هم د ایران ډرونز صنعت پرمختللی دی. پر دې سربیره ایران ځان د نړۍ په ساویه د کم لګښتي ډرونزو د لا برلاسه تامینونکي په توګه معرفي او ځان یې ثبت کړی دی. په وروستیو شپو ورځو کې د نوي توغندوی ښار څخه د ایران مخکتنه نور پوځي تحلیلي خبري سایټونه هم غبرګون ته اړ کړي دي. داسې چې د هغو ځینو برخو لیکلي دي ایران د روانې جنوري په لسمه داسې ډېر پټ مځکني توغندوی تاسیسات افتتاح کړي دي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندوی وړتیاو په پراختیا کې د پام وړ بدلون دی. د بلجیم آرمی ریکګنیشن ویبپاڼې هم لیکلي دي دغه مخکتنه چې د ایران په رسندویو کې هم ښودل شوې ده د ایران د توان 10% برخه ښکاره کړې ده. دغه توغندوی ښار د ایران مخ په وده توانمنۍ او خپل دفاعي موقعیت لوړتیا ته د دغه هیواد ژمنتیا نندارې ته وړاندې کړې ده. په دغه مځکه لاندې توغندوی ښار کې د اماد قدر او قیام په څیر په پرمختللي توغندوی سیسټمونه هم ښودل شوي چې د ایران مخ په وده توغندوی توانمنۍ نمایش ته وړاندې کړې دي. په دوی کې هر یو توغندی د ایران په پوځي ستراتیژۍ کې مهم رول لوبوي او د ایران په سلاکوټ کې د یو مخنیونکي او یرغلیز اوزار په توګه عمل کوي. د پاکستان لومړی وزیر د ایران او پاکستان ترمنځ د نوي سرحدي ستر لارې پرانستلو لپاره د ایران د ملګرتیا قدرونه او ستاینه وکړه او ویلي دي د ایران او پاکستان ترمنځ د نوي سرحدي لارې پرانستل د ستاینې وړ دی. زمو خبريال د ایران له کول راپور راکړ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف پرون د بلوچستان صوبې په پولو کې د چیدګي کوهک په ساحه کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ستر لارې پرانستې ته په اشاره سره د غیګدان د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د قانوني تجارت د پراختیا سبب وواله. د پاکستان لومړی وزیر ټینګار کړی باوري هم چې د دغې ستر لارې په پرانستې سره له ایران سره د قانوني تجارت په پراختیا سره د قاچاق د سپیرې ښکارندې مخنیوی هم وکړی شو. د پاکستان حکومت د دوشنبې په ورځې د قاچاق د مخنیوي او د کار کسبونو د رامنځته کولو او د ګډو تجارتي اسانتیاو د رامنځته کولو په موخې سره د ایران په سیستان او بلوچستان پولې کې د کوهک او د بلوچستان صوبې په چیدګي ساحې کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د څلورمې سرحدي سترې لارې د پرانستې نهایي حکم صادر کړ. د پاکستان حکومت له ایران سره د نوي سرحدي لارې له پرانستو هدف د دواړو ګاونډیو هیوادونو د سرحد میشتو له معیشت د کار کسبونو رامنځته کولو په تیره بیا د قاچاق په چوکاټ کې د غیر قانوني تجارت درېدا څخه ملاتړ بلل دي. د 2004 کال په مئی کې د پاکستان د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تجارتي وارداتو د پیاوړتیا په موخه سره د میر جاوید افتان او غبد ریمدان د مشترکو سترو لارو فعالیت څلور ساعته کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي مبادلات لا آسان او خلق هم خوشحاله کړي. د پاکستان د لاهور تاریخي جماعت بیا رغونه په وروستیو مرحلو کې ده. د پاکستان د لاهور د هغه 400 کلن پخوانی جماعت د بیا رغونې پروژه چې د نړۍ یو تر ټولو لوی جماعت شمیرل کیږي د رغونې په تر ټولو وروستیو مرحلو کې ده. زمو خبر یال دیکھنا نیوز لکول راپور کوي د پاکستان د لاهور خار جوړونې ادارې په وی اعلانې کې ویلي دي د پاکستان د پنجاب صوبې د یوې تر ټولو مهمې ودانې یعنی بادشاهي جماعت مرمت په وروستیو مرحلو کې دی. دغه جماعت چې په عالمگیری جماعت هم مشهور دی د اورنګزیب عالمگیر په فرمان سره چې د هند تر ټولو وروستی ګورکانی امپراتور وو او له ایرانی معمارۍ څخه په الهام اخیستو سره دغه جماعت جوړ شوی دی. په دغه جماعت په جوړولو کې په زرګونو کارګرانو برخه اخیستې وه. د دغه جماعت گنجایش د جماعت په داخل کې څه د پاسه 15,000 لمونځ گزار او په صحنونو کې هم کابو 95,000 لمونځ گزار لمونځ ادا کولی شي. دغه جماعت جوړولو لپاره د سنگ مرمر او سرو کانو څخه استفاده شوې ده. د لاهور بادشاهي مسجد د مرمت پروژه چې 350 میلیون روپۍ لګښتي اټکل شوې د تر سره کېدا په حال کې دی. لا دغه اقدام مخه دغه مقدس ځای د معماری د میراث ساتل دي چې د پاکستان دوهم لوی جماعت دی او دمګړې د نړۍ پنځم لوی جماعت شمیرل کیږي. امریکا د بندیانو د مبادلې لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د افغانستان د حکومت ویندوی په لور څرګندونو کې ویلي دي د افغانستان حکومت له امریکا سره د بندیانو مبادلې ته تیار دی، خو تر دې دمه د امریکا د جوزف بایډن حکومت په دې باب هیڅ عملی اقدام نه دی کړی. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د افغانستان د طالب حکومت ویندوی زبی الله مجاهد په لور څرګندونو کې ویلي دي د افغانستان سرپرست حکومت په خپلو شرایطو سره له امریکا سره د بندیانو مبادله ته تیار دی، خو د بایډن حکومت په دې باب هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی. له امریکا سره د بندیانو د مبادله په باب خبرې ترې تر اوسه پورې کومې روښانه نتیجې ته نه دي رسیدلي او سپینه مڼه حاضر نه ده. د افغانستان خارج د امریکایي بندیانو د خوشي کېدا په وړاندې له ګوانتانامو بنده خوشي کړي، هغه د غراز روښانه کړي دا خبرې شوې دي، خو مونږ غواړو هغه افغانان چې په ګوانتانامو بند کې زندانی دي خوشي شي. دا یو دوه طرفه پروګرام دی، دوی لپاره توضیحات ورکړل شوي دي، خو تر اوسه پورې د هغوی له لورې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی. د راپورونو په اساس د درو امریکایي خارجو د خوشي کېدا په باب د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدا شپږ میاشتې تیریږي، خو امریکایي چارواکي وایي جارج ګیلزمن، راین کوربرټ او محمود شاه حبیبي د دغه هېواد درې خارج دي چې د طالبانو په بندونو کې دي. په مقابل کې طالبان له ګوانتانامو بنده د تر ټولو وروستي افغان بندي محمد رحیم افغان د خوشي کېدا غوښتونکي دي. هغه له اسامه بن لادن سره د ارتباط په تورونو باندې بندي دی، داسې تور چې هیڅ کله هم ثابت شوی نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د مبادلې مسله په دې دلیل پیچلې شوې ده چې طالبان د محمود حبیبي نیول کېده دروغ ګڼي. د بایډن حکومت البته ټینګار کوي حاضر نه دی محمد رحیم مبادله کړي، مګر دا چې طالبان هم محمود حبیبي سره د دوو نورو بندیانو خوشي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په وروستۍ اعلامیه کې راغلی دی په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه د پاسه 1400 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خدای در اټکل کوي چې له شمیره ښایي 9.3 میلیون خلک دغه خدمات ترلاسه کړي. او د لبنان د کابینې په جوړولو کې لومړی منصوب شوی لومړی وزیر د دغه هیواد ټاټوبی له تر ټولو وروستۍ خاورې څخه د سیونیستي رژیم د وتلو او د امنیت شورا د پریکړې لیک د بشپړ اجرا په ضرورت ټینګار کړی دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غرکی زدمن اور دن کو سنخ پلس سیاسی تبصرہ در آورو چھے دا مخنیون کی جواگ زیاد والے او دا دخمنان و خام تصور تا دا ایران دا پریکندہ جواب پاڑا دا دا ایران دے اسلامی جمہوریت وصلہ وال جواگونو تا دا نبو تجزات و اضافہ کول او د دفاعي مشکونو تر سره کول دا ټول کولای شي د دښمنانو د خام خیالې لپاره یو پریکنده جواب وي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو ته د زرو ستراتیژیکو پټونکو او د مورچلو په ضد بې پیلوټ الوتکو د ورکړې شاهدان یو ځل بیا د ایران د ځواکمنتیا او مخنیونکو اقداماتو د قدرت موضوع د نړیوالو او کورنیو رسنیو د دې شپو ورځو خبرونو په سر کې ده. د ایران د دفاعي پوځي توغندوی او بے پیلوټ الوتکو د قدرت یوازې یوې برخې څرګندیدل خی چې د ایران پراخ دفاعي ځواک هر ورځ پرمختللې کیږي. په دې ډول چې د ایران اسلامي جمهوریت دا وړتیا لري چې د ځمکني او هوایی فضا په ساتلو کې پر ځان بسیا کېدو سربېره په اقتدار او مخنیوونکي ډګر کې هم سترې لاسته راوړنې ترلاسه کړي. په همدې بڑو د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان جنرال حسین سلامی د دې خبرې په کولو سره چې موږ له ډېرو کلونو راهیسې د سترو پراخو جنگونو او له یو بل سره تر ټولو تړلو سختو او درندو جګړو او حتی اوږدمهاله مقابلې ته چمتو یو ټینګار کړی، هغه ځواک چې دلته رامنځته شوی لسیزو هڅو او کوششونو پورې اړه لري. په نوي نړیوال نظام کې د موضوعي لومړیتوبونو په بدلون او د لویدیځي آسیا له نویو شرایطو سره سم د ایران اسلامي جمهوریت هم د سیمه ییزو دښمنانو په ګډون د خپلو ټولو دښمنانو په مقابل کې د هر اړخیزې امنیتي او دفاعي ستراتیژۍ د جوړولو هڅه کړې. په دې وروستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي اقدامات د دویمې حملې د مخنیوونکي په معنا دي، خو کله ناکله د ګواښونو د زیاتېدو له امله ایران هم له خپل یرغلیز مقاومتي توان څخه ګټه پورته کړې ده. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تل د خپل شاوخوا چاپېریال له ګواښ سره مخ دی. له همدې امله د ایران بېلابېلو حکومتونو هڅه کړې ده د خپل دفاعي ځواک په زیاتولو او د امنیتي چاپېریال په پراخولو سره د دغه هیواد مخنیوونکي عامل زیات کړي. پر دې اساس د دفاعي ځواک منتیا مختلف پروګرامونه د مخنیوونکي په بڼه وړاندې شوي دي. د دغو پروګرامونو له جملې د ایران د پوځ او سپاه پاسدارانو د توغندیو بې پیلوټ الوتکو او دفاعي سیستمونو د ځواک زیاتولو ته اشاره کولی شو چې په مختلفو وختونو کې دغو ځواکونو ته سپارل شوي دي. همداشان د یوه واقعي عملیاتي تمرین په توګه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو بېلابېلو تمرینونو وسلوالو ځواکونو د هر اړخیز مخنیوونکي برخې له نورو څرګندونو څخه شمیرل کیږي. د پوځ د 1403 کال د هوایي دفاعي ځواک تمرینونه او د سپاه پاسدارانو د پیغمبر اعظم 19 نومې ځمکنیو ځواکونو مشکونه د دې وروستیو تمرینونو کې شامل دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران
د تهران اوډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوسن د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو چې د ایران سیل یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د ایران په تهران ولایت کې د سیل په دوام کې به نن د تهران ولایت د دوو ښارونو یعنی شهریار او اسلام شهر ته ورشو. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدر منوریدونکو، اوس د تهران ولایت ښکلي ولسوالۍ شهریار ته چې ډیره ښه او په زړه پورې آب و هوا لري راغلی یو داسې ښار چې د تهران په 45 کیلومترۍ کې پروت دی. له تاریخي نظره شهریار ولسوالۍ ته 8000 کاله لرغونوالی لري. له تاریخ سره ډیری مینوال او لرغون پیژاندي شهریار ولسوالۍ په قری تپه تاریخي سیمې سره پیژندی چې لرغونوالی وزره کلن دی، خو هغه څه چې مسلم دی دغه سیمې له میلاد څخه مخکې په شپږمې زریزې کې تمدن درلودلی او نښې نښانې هم ښودنه کوي چې شهریار د ساسانی پاچهانو په پړاو کې هم مهمه سیمه ګڼل کېدله. اوس مو چې د قرایتپه سیمې خبره وکړه، باید پوه شي دغه لرغونې سیمه له 1450 میلادي کال څخه تر 1950 میلادي کال پورې وختونو کې د بریتانیا او د فرانسې د لرغون پیژندو لخوا وپیژندل شوه. وروسته د ایران له شهریار سیمې څخه لاسته راغلي آثار او شیان په ایټالیا او اسپانیا هیوادونو کې کشف شول، چې په دغو هیوادونو کې هم د قرایتپه په نوم سره یادیږي. په تیر وخت کې د قرایتپه سیمې اوسیدونکو د اوبو د هدایت په هکله خاص وسونه لرل. تر سره شوې څېړنې ښیي چې د ایران د قرایتپه سیمې خلکو په تیرو 2000 کلونو کې په خپلو هستوګن ځایونو او کورونو کې د فاضلابو یعنې د څخه اوبو بهر ته د ایستلو سیستم درلود. د ایران قرایتپه ولسوالۍ په ډېر پخوا وختونو کې د داسې انسانانو کوربه و چې له سمڅو او غارونو څخه له وتلو وروسته د ژوند نوې روده یې غوره کړه. حاضر د مشارستان ولسوالۍ له تاریخ سره د مینوالو او د سیلانیانو لپاره ډېر اهمیت لري، ځکه چې په دغه سیمه کې د سلجوقي، د صفویا او د قاجار پاچاهانو د وختونو ډېرې تاریخي غونډۍ شته چې په تیرو بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې د شهریار د آبادانۍ او د اهمیت ښودنه کوي.
عزیزانو، په ټول کې د تهران ولایت په شهریار ولسوالۍ کې 102 تاریخي او کلتوري آثار پیژندل شوي دي چې پکې 18 غونډۍ، 8 لرغوني انګړونه، 14 کلاګانې، 2 جوماتونه او 3 لرغوني حمامونه او نور پکې شاملېږي. او په دغو تاریخي ځایونو کې د تخت رستم اورتون، د بابا محمود د مقبرې بروج او دهشت کلا یعنی قلعه دهشت اشاره کولای شو چې د ټولې تاریخي ودانۍ د ایران او د شهریار ولسوالۍ د تاریخي او د کلتوري میراث یوه برخه ګڼل کیږي. قلعه دهشت د شهریار ولسوالۍ یوه بله تاریخي ودانۍ او د سیل ځای دی چې دغه ولایت ته په ورتلو سره ضرور هغه وګورئ. د دهشت کلا په څه د پاسه 200 کاله لرغونوالي سره په همدغه نوم کلی کې پراته ده او د شهریار ولسوالۍ د ختیځ په 10 کیلومتره کې ده. دغه کلا څلور خواو ته څلور بروجونه لري او چت یې په هندسي شکل کې جوړ شوی او د کلا دواړو لورو ته دوه تاقونه هم شته دي. هغه مسالې چې د دغه کلا په جوړولو کې کارول شوی دي خښتې دي او د سندونو او مدرکونو پر اساس د دهشت کلا تاریخ قاجار پاچاهانو ته ورګرځي او په تیرو وختونو کې دغه قلعه د څوکیدارۍ او په ورکولو لپاره کارول کېدله.
قدر منوریدونکو، د تهران شهریار ولسوالۍ د خپلو ډیرو تاریخي آثارو په څنګ کې طبیعي جاذبې او ښه آب و هوا هم لري. په شهریار کې شنه شنه باغونه شته چې رنگ په رنگ او خوږې میوې لري. داسې ښکلي باغونه چې د اوړي په موسم کې له تهران او شاوخوا ښارونو څخه ګڼ شمیر سیلانیان هلته ورځي. د تهران ولایت زیاتې میوې د شهریار ولسوالۍ له باغونو څخه راځي. د شهریار ولسوالۍ میوې د مسافرانو لپاره د دغه ولسوالۍ تر ټولو مهم سوغات او ډالۍ دي. د شهریار ولسوالۍ د باغونو تر ټولو مهمو محصولاتو او میوو کې انګورو ته اشاره کولی شو. له انګورو میوې څخه د شیری انګور، ممیزو یعنی کشمشو او د آب غوره په شان شیان جوړیږي چې ډیره مشهور هم دي. انګور ډیر د درملنې خاصیت لري او د ایران په اکثرو سیمو کې انګور کرل شوی دی. که چیرې انګور د تاسو د دلچسپۍ وړ میوه ده، نو شهریار ولسوالۍ تاسو ته د انګورو تر ټولو ښه ډول معرفي کولی شي. خو د شهریار ولسوالۍ د خلکو لاسي صنایع څه دي؟ د شهریار ولسوالۍ د خلکو یو تر ټولو مهم لاسي صنایع له خاورو جوړ لوښي دي. په کلي توګه په ایران کې د خاورینو لوښو جوړېدل ډیر لرغونوالی لري او د هیواد اکثرو خلکو په تیرو وختونو کې د خپل ورځنیز ژوند لپاره له خاورو څخه له خوړو له جوړو شوو شیانو استفاده کوله. نن سبا د خاورو د جوړو لوښو استعمال کم شوی، خو بیا هم ډیر خلک د خاورو د جوړو شیانو مینوال دي. په شهریار ولسوالۍ کې په تر ټولو مهمو تولید شویو لوښو کې غابونو یا پلیټونو، ګلاسونو، کاسو، پتنوس او ګلدانونو ته اشاره کولی شو.
ګلونو اوریدونکو، اوس چې د تهران له شهریار ولسوالۍ سره لږ شان بلد شو، نو اوس وار دی چې د تهران ولایت له یوې بلې ولسوالۍ یعنی اسلام شهر سره بلد شو. اسلام شهر د تهران ښار د جنوب په 12 کیلومتره کې دی او په تیر وخت کې یوه کلیواله سیمه وه. اسلام شهر سیمه د قاجار بادشاهانو په وخت کې د بادشاهانو د څو ورځو لپاره د پاتې کېدو ځای و او دغه سیمې ته قاسم آباد شاهي یا قاسم آباد خالصه هم ویل کېدل. وروسته یې نوم شاد شهر شو او بیا یې نوم اسلام شهر ته بدل شو. اسلام شهر د تهران ولایت یو تاریخي او اهمیت لرونکی ښار دی او د هغه دولس تاریخي او لرغوني آثار د ایران د ملي آثارو په فهرست کې ثبت او لیکل شوي دي. اسلام شهر ښار له ختیځ او جنوب څخه، له ری سیمې له لویدیځ څخه د رباط کریم او له شمال لویدیځ څخه له شهریار سیمې سره ګاونډی دی. لرغون پیژند له بیلابیلو پړاوونو څخه کشف شویو آثارو ته په پام سره د اسلام شهر لرغونوالی کابو 5000 کاله ګڼي. په دغه سیمه کې ډیرې تیتپرک غونډیانې هم شته دي چې د دغه سیمې د تاریخي او د کلتوري لرغونوالی ښودنه کوي. اسلام شهر سیمه ډیر لرغونې آثار او مذهبي ودانۍ لري او اوس په دوام کې د دغه ښار له ځینو تاریخي ودانیو سره هم تاسو آشنا کو.
قدرمنو اوریدونکو، یوه غونډۍ چې د اسلام شهر ښار د لرغونوالي ښودنه کوي د مافین آباد لرغونې غونډۍ ده چې په همدې نوم د کلي په څنډه کې پرته ده. د لرغون پیژندو د کیندنو او تحقیقاتو پر اساس د دغه غونډۍ لرغونوالی له میلاد څخه مخکې 4مې او 5مې سریزې ته رسیږي. سره له دې، له دغه غونډۍ څخه د اسلامي پړاو ځینې آثار هم کشف شوی دی. د مافین آباد غونډۍ په ایران کې د ملي آثارو په فهرست کې ثبت شوی ده. په اسلام شهر کې په یوې بلې لرغونې غونډۍ کې تپۍ چچکلو یعنی چچکلو غونډۍ او تپۍ واران یعنی واران غونډۍ ته اشاره کولی شو. په تیرو وختونو کې په تیره بیا له ګرمو او وچو سیمو او دښتو څخه پر ځای پاتې نور آثار هغه یخچالونه دي چې د بیلابیلو سیمو د خلکو په لاسونو جوړیږي. په اسلام شهر سیمه کې هم یو زوړ یخچال شته چې په ترشنبه نوم پیژندل کیږي. دغه یخچال د ترشنبه کلی په چهاردنګه برخې کې پروت دی. ترشنبه کلی ډیر لرغونوالی لري. ترشنبه کلی بیلابیل تاریخي آثار هم لري چې البته د باروت، د برجونو او د قلعې په شان ډیر آثار د وخت په تیریدا سره له منځه تللي دي، خو د دغه کلی زوړ یخچال چې هغه د تهران د تر ټولو ستر لرغونو یخچال په توګه بللی شو، د ایران د کلتوري میراث ادارې په مرستې سره مرمت کړی شوی او اوس هم شته. دغه یخچال د اسلام شهر سیمې د لیدو وړ ځای دی چې د ایران د قاجار پاچاهانو د پړاو یوه پاتې ودانۍ ده.
عزیزانو، کابو 200 کاله مخکې ښاغلی حسام الرشکر مالک د ډیرو کرهنیزو ځمکو مالک وو او فیصله یې وکړه چې د خپل محصولاتو د ساتلو لپاره یو ستر یخچال جوړ کړي. په هغه وخت کې د غذای د محصولاتو د ساتلو لپاره کارول کېده او واوره یعنی یخې د کلي د باندې خرڅول کېدل. د پخوا وختونو خلک وایي چې په دغه یخچال کې یو کوچنی ډنډ و چې له یوې کوچنۍ لارې هغه ته اوبه ورتلې او دغه اوبه به په واورې یعنی یخو باندې بدلېدلې. د ترشنبه د یخچال اوبه له کاریزونو یعنی قناتونو څخه تامینېدلې او دغه کاریزونه د بارانونو د کمېدا په دلیل وچ شوي او څه د پاسه 15 او یا کلونه کېږي چې نور له دغه یخچال څخه بهر ته واوره او یخ نه دي راوتلي. د ترشنبه د یخچال داخلي فضا څه د پاسه 40 متره ژوروالی لري او څو کاله کېږي چې د سیلانیانو د کتلې لپاره هم هلته یو شمېر ګروپونه او لامپونه لګول شوي دي چې د یخچال دننه رڼا وي. د ترشنبه یخچال ستر یخچال دی او دوه کوچني ورونه او سپین او ګول دیوالونه لري او چت یې د ګنبز او ګنبسې په شان دی او دننه یې سړه ساړه هوا چلیږي. دغه تاریخي ودانۍ د ایران د ملي آثارو په فهرست کې ثبت شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، د ایران سیل دغه پروګرام پای ته ورسید. هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي. نو له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په لوی خدای سپارم. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رجب المدرجب په 14مه نیټه د حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. په همدې مناسبت د امام علی او د بصیرت او پوهې ښوونکی تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، نن د رجب د میاشتې 14مه نیټه ده چې د اسلام لګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروسته د اسلام د دوهم خورا لوی شخصیت حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. له هجرته 22 کاله وړاندې د حضرت امام علی علیه السلام زوکړه له یوې لویې معجزې سره یو ځای وه. په هغه وخت کې د کعبې دیوال د فاطمه بنت اسد په وړاندې چې علی په خیټه کې وو وچاودېده. هغه بزرګواره دغه سپیڅلي ځای ته ننوتله. له دریو ورځو وروسته دغه با فضیلته بیبي له همغې لارې چې کعبې ته ننوتلې وه بیرته راووته. په داس حال کې چې یو نوزیږی یې هم په غېږ کې و، هغه نوزیږی علی ونومول شو. دوستانو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نږدې ملګری او یار د نیکمرغه زوکړه د تاسو ته مبارک وي.
حضرت امام علی علیه السلام ناپیژندل شوی شخصیت نه دی، که څه هم هیچ چا هم هغه شان چې دی نه دی پیژندلی. د هغه له عظمته ډکه نامه د تاریخ په ډیرو صفحو کې تر سترګو کیږي. د امام علی یوه مینوال په یوې څیړنې سره امام علی له پیغمبر اکرم وروسته په انټرنیټي سایټونو کې خورا زیات انعکاس لرونکې څیره ګڼي. په دې ډول چې په نړیوالو سایټونو کې د هغه بزرګوار په باب خورا زیات مطلبونه موندلی شو. د هغو یو مثال دا چې په ګوګل کې په انګریزي ژبه د علی نامه په 6,015,000 سایټونو کې موجوده ده. په فرانسوی ګوګل کې هم 2,018,000 سایټونو د حضرت امام علی علیه السلام په باب مطلبونه لیکل شوي دي.
دوستانو، د لبنان یو مسیحي متفکر جار جرداق چې د حضرت علی علیه السلام د عظمت او فضایلو په وړاندې سر ټیټوي وایي که دغه لوی شخصیت وپیژنئ او یا یې ونه پیژنئ، تاریخ گواهی ورکوي چې هغه نه ختمیدونکی فضیلت، شهید د شهیدانو، سالار د انساني عدالت چیغه او د ختیځ تلپاتې شخصیت دی. د بشریت په تاریخ کې د آدم او هوا په زامنو کې هیچا د علی علیه السلام په څیر د حق په لاره کې ګام نه دی پورته کړی. د علی له زړه اسلام له چینې څخه د اوبو په څیر راخوټېدو، د هغه وخت هر یو مسلمان له اسلام منلو مخکې د قریشو د بوتانو لپاره دعا او لمونځ کوه. خو د علی علیه السلام لومړنی لمونځ او عبادت د محمد د خدای په وړاندې ترسره شو. علی د حق په لاره کې د غره په څیر استقامت کوه او د فاسدو قدرتونو د ظلم، ماده پرستۍ او اشرافیت په وړاندې یې په پاک انساني فطرت او د ایمان او پوهې په ځواک سره مقاومت او مبارزه وکړه. هغه د سمندر هغه څپه ده چې درست پنځون یې راګیر کړی دی، خو د یوه یتیم ماشوم له سترګو د اوښکو د یوې قطرې په تویدو سره طوفاني کیږي. جرداق ورپسې د زړه له تله چیغه پورته کوي چې ای نړۍ، څه به شوي وای کله ټول ځواکه د کار اخیستی وای او په هر دور کې د علی علیه السلام په څیر شخصیت دی په هغه عقل او زړه او ژبه او تورې سره راڅرګندولی.
په نړۍ کې د نوې څپې په رامنځته کېدا او د پوهو او ویښو زړونو په بیدارېدا سره چې د حق او حقیقت په لور درومې، دغه مسیح لیکوال وایي: نوې پیړۍ راغلې ده او ناببره فکر کوو چې هغه معنا او ارزښتونه چې د ابو طالب د زوی له شخصیت څرګندېږي او تل په نفسونو کې لویږي او اوج مومي او نتیجه د ادب او اخلاقو پراختیا ده چې په دې وسیله د انسان د وفادارۍ او ژمنتیا مجسم کیږي.
انسانان هر څومره چې په علمونو او حقایقو لا زیات پوهیږي، د نورو په ناپوهۍ لا زیات کړیږي. علی علیه السلام له هغو یو انسان دی، هغه چې په علم او پوهې کې یو بېساره انسان دی چې پر ناپوهو او بېبصیرته کسانو په خلاف راپورته شو او په خپلو لوړو لیدتوګو سره یې د انسان د عقل او علم په حدودو کې نوي بدلونونه راوستل او په دغې لار کې یې نور خلک له ځانه پیروۍ ته وبلل. امام بزرگوار د نهج البلاغې په 178 او 209 خطبو کې فرمایي: پوه شئ، زما مور پلار له هغه چا قربان شه چې له ما وروسته خلک سمې لارې ته بولي. نامه یې په آسمان کې مشهوره او په مځکه کې ناپیژندل شوې ده. پوه شئ چې باید داسې پیښو په تمه واوسئ چې د تاسو کارونه ګډوډ کوي.
دوستانو، حضرت امام علی علیه السلام نادان او جاهل کسان لا لهند او حیران بلل، او په این حال کې عالم انسان یوازې په عقل او پوهې له تکیه منکاوه، ځکه چې انسان هم هغه ډول چې د حقیقت لټولو او علمي ګروهنو تر اغیز لاندې راځي، د ځان منمۍ او مقام غواړو ګروهنو تر اغیز هم لاندې ورځي. هغه بزرگوار روند تقلید او ذیل له دې نظره چې د حقیقت غواړي روح په اپوټه دی محکوم کوي او ټول بصیرت او زیات پوهې ته بولي او فرمایي: خدای دې په هغو کسانو رحمت نازل کړي چې فکر وکړي او پند واخلي او سترګې وغړېږي.
بصیرت په اصطلاح کې هغه خاص نور ته وایي چې د تفکر او د وحی او امامت له مشاله د استفادې په نتیجه کې د انسان په زړه کې پیدا کیږي. هغه کسان چې بصیرت نه لري انساني ژوند هم نه لري، ځکه د هغوی فکر او نظر په تیارې کې دی او حقیقت نه پیژني او په همدې دلیل د نیکمرغۍ او کمال لار هم نه پیژني. قرآن پاک هغه کسان چې په زړه کې د بصیرت مشال لري او هغه کسان چې دغه مشال نه لري پرتله کوي، او د انعام سورې په 122 آیت کې فرمایي: آیا هغه څوک چې زړه یې مړ و او ژوندی مړ کړ او د هغه لپاره مو رڼا ډالۍ کړه څو د هغې په سیوري کې د خلکو په منځ کې لاړ شي، د هغه چا په شان دی چې ګواکي په تورتمونو کې ګیر دی او بهر ترې نشي راوتلی. په دې ډول د کافرانو لپاره هغه څه چې ترسره یې کول ښکلي کړای شوي دي.
بصیرت په دې دلیل چې د انسان د ټولو عملونو چورلیز دی او د انسانانو بیلابیل عکس العملونه د هغو په اساس بڼه مومي اهمیت لري. د اړوند انسان ارزښت او باور د هغه د فکر په څرنګوالي پورې اړه لري، لکه څنګه چې حضرت امام علي علیه السلام فرمایي: د هر انسان ارزښت د هغه د پوهې په اندازه دی. په همدې اساس امام علي علیه السلام خلک د حقل او تفکر له مشله استفادې او له تقوا سره یې یو ځای کولو ته بولي. په حقیقت کې د دې لپاره چې د بصیرت د مشال رڼا دوام پیدا کړي، باید د نفسیاتي خواهشاتو د توپان په وړاندې بند جوړ شي. تقوا هم هغه ځواکمن بند دی چې په انسانانو کې د نفساني خواهشاتو توپان کنټرولولی شي. عقل هم د انسان د فکر یوه سرچینه ده. تفکر او نظر د پنځون په نظام کې د عقل په غاړه ور اچول شوی دی. په بل وینا فکر کول په خپله د بصیرت عامل دی. امام بزرگوار فرمایي: د هر چا فکر اوشت شي د هغه نظر هم شکیږي.
هغه کسان چې له ژورې پیژندګلوۍ بې برخې وي او له پنځونه د هغوی پیژندګلوي محسوساتو ته بېله وي، د هغو ناروغانو په څیر دي چې په ناپوهۍ او لالهاندۍ کې ګیر دي. هغه کسان چې تورزړي دي داسې ناروغان دي چې د هغوی عقلي او قلبي پیژندګلوي سرچینه تړل شوې ده. له دې امله د پنځون له ژورې پیژندګلوۍ محروم دي. امام علي علیه السلام بنی امیه په دغې ډلې کې ګڼي چې د نور په حکمت سره یې خپل زړه او روح نه ده روښانه کړي او د علم په زیاتېدونکو رڼاګانو سره یې خپل زړونه نه دي رڼا کړي. هغه بزرګوار د هغو کسانو په حق چې په حکمت او معرفت پسې دي دعا کوي او د نهج البلاغې په شپږ اویایمې خطبې کې فرمایي: خدایه، هغه کسان وبخي چې یوه حکیمانه خبره واوري او ویې مني.
امام علی علیه السلام پوها د بصیرت عامل معرفي کوي او فرمایي: دغه پوهان هغه کسان دی چې د حقل په سترګو سره په پنځون فکر کوي او نظر له دغه محسوس نړۍ تیریږي او نامحسوس نړۍ ته رسیږي او په نتیجه کې هغه ملګری او ذات چې دغه لاره تر هغه رسیږي ویني. امام علی علیه السلام په خپلو لارښوونو کې قرآن پاک د عقل لرونکو لپاره د حق سرچینه ګڼي او له مسلمانانو غواړي چې د هغه په تعلیماتو په عمل سره د نیکمرغۍ لاره کچ کړي. د هغه بزرګ باور په یو لړ نورو څرګندونو کې راغلی دی: د قرآن پاک په وسیله وینئ دغه کتاب هغو کسانو ته چې د ده رڼا په ګام پورته کوي له حق لارې نه غړوي او خپل مقصد ته هم رسوي. امام علی علیه السلام په یو بل ځای کې فرمایي: په چارو کې له قرآن مرسته وغواړئ، پوشی دا هم هغه قرآن نصیحت کوونکی دی چې څوک نه غولوي او لارښوونکی دی چې څوک نه ګمراه کوي او داسې بیاندوی دی چې هیڅکله دروغ نه وایي.
د حضرت امام علي علیه السلام یو بل لارښوونه له تاریخ د عبرت اخیستلو لپاره انسانانو ته بلنه ورکول او تیرو آثارو ته پام دی. دوی امام حسن علیه السلام ته په خپل وصیت کې فرمایي: خپل زړه ته د تاریخ ارزښمن ښوونکی او حساس ټکی متوجه کړه، څو د تیرو خلکو له تجربو استفاده وکړي او داسې فکر وکړه او وانګیره چې ګواکي په نږدې راتلونکي کې به ته هم د هغو په څیر شي چې دوستان به دې پرېږدي او د پردي وطن په سفر به ولاړ شي. فکر وکړه چې څه کول پکار دي.
د امام علی علیه السلام په نظر کې انسان لوړ کرامت او شان لري، او هغه په خپل باید داسې چلند و نه کړی چې د انسانیت مقام ولرزیږي. نو ځکه کله چې په خپله د چارو واګې په لاس کې لري او په یوې سوارلۍ سپور دی، نو هغو کسانو ته چې غواړي پلي ورسره ملګرتیا وکړي فرمایي: بیرته ستانه شئ چې زما په رکاب کې د تاسو پلی تلل د مؤمن د سپکاوی او د واکمن د غرور او تکبر سبب کیږي. حضرت امام علی علیه السلام چې په خپله د حق او رښتینوالۍ بیرغوال دی، تل خلک د حق په لاره کې تل پاتې کېده ته بولي. هغه بزرګوار خورا نیک او معروف عمل د ستمګر واکمن په وړاندې د حق خبره کول ګڼي، او د دغه ډول انسانانو په ستایلو سره فرمایي: پر هغه چا دی د خدای رحمت وي چې حق یې ولید او ورځینې ملاتړ یې وکړ، یا یې ظلم ولید او ورسره یې مبارزه وکړه او د ظلم په خلاف د حق په ګټه ودرید. قدرمنو دوستانو، د اسلام د ګران پیغمبر د ملګری او یار حضرت امام علی علیه السلام د نیکمرغ زوکر د کلیز په مناسبت د زړه له کومې مبارکي او زلبیا ومني. تلپات ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضره شوی یم چې د تلپاتې خوشبویي تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپاتې خوشبویي په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده. او جوتوي چې متعال خدای هیڅ کله د خپل ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره، په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پریکنده تحقق ومومي. پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پریږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Thank you.